موږ او تاسو 40% افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو وګورئ تقریبا 40% ماشومان چې دي زموږ ساسو هغه کافی اندازه وده نه ده کړې. یا که وګورو چې تقریبا 10% زموږ ساسو ماشومان په خورځاکۍ باندې دغه دي، یعنی بحران یا هغه اړخونه د دې مسلې چې دي ډېر لوی دي.
په دې وروستیو کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د ښه ساتنې لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده که پاکله معلومات راکړي دا څه وخت څه رقم جوړه سوه؟
په دې خاطر باندې تقریبا په یو نیم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پی وشو، خو تر 3-4 کالو پورې دا مسله داسې کوم تصمیم پی ونیول شو. بیا تقریبا په 1995 کال کې دې باندې بحث وشو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع هلته مطرح کړه او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یوه اجنډا جوړه کړي چې هغې ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیې ملي اجنډا. تیر کال د میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شوه او خپل کارونه مخکې وړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریب دي، فقر سره مخ دي، دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي؟
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پرې ورپیدا کړئ، هغه مشکل حل کړئ، تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ. موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو دپاره کار کوي، د تغذیې دپاره کار کوي، هغې د باید د یو چتر لاندې مسایل بحث وکړي، ځکه دا موضوع ډېره غټه موضوع ده. دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده. دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي.
بله، راځوري تاسو د اجنډا برخې ته اوس وزارت تشریح
کړئ. همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي، د یو چتر لاندې وشي، تر څو ټول هغه کسان شریکان، که مدني ټولنه ده، که دولت دی، که خصوصي سکتور دی، که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا ډونران دي، دا ټول باید د ملي اجنډا دا هدف څه دی. هدف هغه غټ او لوی هدف دا دی چې باید په افغانستان کې په یو ځیکې هیڅ افغان د ولګې څخه متاثره نه شي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري. ښه غذا دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي، غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته، فزیکي یا مالي لاسرسی. اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته. دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي، پاک وي، مغذي، تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفع شي. او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتني اهداف باید همیشه موجود وي، په هر وخت موجود وي. تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو خو غذا ولري، بیا په ژمي کې ونه لري، یعنی همیشه باید موجود. دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي.
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري، مګر دا کار نه دی سوی په دې کې څوایه.
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه. اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېره زیاته شوې ده، جنګ، بدبختي، د وظیفې کمواله، موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ ده، دا ټول مسایل سبب دي چې بېسوادي، بیکاري، دا ټول سبب دي ګرځېږي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري. خواړه نه تنها باید موجود وي، باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري. نو غټ کار باید چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو، باید خپل غلجات ولرو، خپل سبزیجات ولرو، مېوې او دشان ولرو. دا ډېر زیات مهم دی. اول باید دا موجود وي. د دې پر چې دا موجود شي، بیا ډېرې ستراتیژیګانې نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان پرې کار کوي. څنګه دهقان سره کومک وشي، څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، څنګه زراعت میکانیزه شي، د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې لپاره، د ځمکو د خوړو بول لپاره. دغه ټول مسایل دي چې زموږ همکاران پرې کار کوي، مثلا خصوصا وزارت زراعت پرې کار کوي. دا موجودیت د غذا ده. تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینول شي، یو دا ده چې باید خپل هیواد کې غذا تولید کړي، یا دا چې ځینې راوړي. دغه ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشي. دا ولې نه کېږي؟ دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیات دي، مالي امکانات په جنگ باندې مصرفېږي. اول هم دا ده چې باید ډوډۍ موجوده وي.
بله، راګر سو بیرته تاسو اجنډا ته د دغه اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبر کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره. بیا کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه، په دې کې ګډون کوونکي څوک و؟ څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه؟ بیا دغه مالی مرستې چا سره وکړي؟
کله چې دولت، خصوصا زراعت وزارت، عامه روغتیا وزارت، بعض دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی، خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري، یعنی هغه فیصدي کمیږي، ورځ پر ورځ ډېر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري. نو دې دوی خبر ته متوجه شو، همدې خاطر باندې چې اجنډا یې دغه کړله. او څلور عمده ګروپه یا کټګوري کسان په دې کې شته. اول دا چې دولت دی، دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي. دویم خصوصي سکتور دی. نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډېر غټ عمده رول. درېیمه خبره زموږ دولران دي یا هغه انکشافي همکاران دي. او څلورم ګروپ چې دی مدني ټولنه ده. مدني ټولنه ډېر زیات رول لري، تر څو لکه ملا امامان زموږ استاذو مشتمې ګانې ټول د دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په استازیتوب دا تغیي وکړي، ولې خلکو ته هم چلن معلومات ورکړي چې غذا څه ده، ښه غذا څه ده. دغه مسله نو دغه څلور غټ ګروپونه فرم کار کوي.
کله چې تاسو اجنډا جوړه کړه، کارم پیل که او هدف دا و چې هر افغان ته صحي خواړه ورسیږي، هغه عملي لاسته راوړنې مورته ووایه.
زموږ وزارتونه خو ډېر پخوانه په دې باندې کار کوي، هر یو خپل لاسته راوړنې لري، خو دا چتر چې جوړ شوی یا اجنډا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی، تر څو ټول وزارتونه دغه وکړي. غټترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطحه باندې. دا ټول مسایل د دې دپاره دي چې بحثونه متمرکز وي، تخنیکي وي، متخصصي وي، تر څو د حل لاره پیدا شي. ستراتیژیک پلان باندې کار کوي. ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري، خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې د موضوع دپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي. دا ډېره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول دپاره دغه کوي. د علماو سره ډېر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي. همیشه کېږي موږ فعلا په جذبه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین تغیر ته ورکړو، هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شوي. دا ډېر ضروري ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یوه اداره جوړه کړو، د غذا اداره، چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي، چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي، که حقوقي مسایل دي، که قانوني مسایل دي، که د ستاندردونو جوړول دي. دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري، خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلانګذاري وشي.
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایئ.
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي. بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی، په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطحه باندې به بحث کیږي تر څو د دولارانو تعمیل کوونکو توجه ورته جلب شي. همدارنګه کوشش کوو چې د تخوی ډیره زیاته وشي، دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډیره زیاته وشي. همدا اوس موږ د بودیجې تحلیل او ارزیابي کوو. هر وزارت مکلف کو، هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي، هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي، بودیجه باید هغه شي تر څو مسلې ته باید توجه وشي، هم مالی، هم تخنیکي، هم عملیاتي مسایل.
ډیره مننه
زموږ اوسې.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خورو پاک له واوریدي. د خبرونه د یونسف او ازادي رادیو په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خی چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ما ګاونډیانو زه و پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. خپل صفت د خپل خلینه مزنه کړي، خپل صفت د خپل خلینه مزنه کړي، بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي. آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي؟
زه چې چیرته لاړ شم د اولاد صفت مې کوم، ما غوښتل خو درس تحصیل کړي.
ولې ځینې خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي؟
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزد کیږي په جامعه.
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري؟
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده.
خو ګورئ دې کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ترې ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه ولاکه دې حد ته رسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري. دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوې لري.